السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزم د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د انس خانی په شمول درې طالب مشران له بند خوشی شوي دي ویلي چې دوی دغه کار د خلکو د غوښتنو په خلاف کړی خو د سولې لپاره لا تر دې هم ډېرو لویو اقداماتو ته چمتووالی لري. په دې اړه راپور لرو. د هماورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پنځو نورو ولایتونو کې به تر دوو ورځو پورې د رایو بیا شمېرنه بشپړه کړي. نور مسایل هم لرو خو لمړی له معمول سره سم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دریو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړهورتیا ډک تصمیم وباله. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات ورولیږي. د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دریو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړهورتیا ډک تصمیم وباله. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې ولسمشر د جنگ د بندېدو په خاطر دغه اقدام وکړ.
دا واقعا زړور تصمیم و چې د خلکو د غوښتنې پر خلاف و او خلک ورباندې خوشنو. خو ولسمشر د جګړې د بندېدو او د سولې د راتګ لپاره دغه لوی هوډ وکړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د ازادۍ په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس خانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډېده خو تیره دوشنبه دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبر تایید کړ. دغه دوه استادان د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسي ایزو جکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت ورترغاړې دی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. هغې په هغه کانفرنس کې چې په افغانستان کې د هندوستان پر رول متمرکز و ویلي موږ به په افغانستان کې د یوې باعزته لاسته راوړنې لپاره د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو چې د افغانستان پر راتلونکي زموږ پانګونه خوندي کوي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ملاتړ کې فعال رول لوبولی دی. دغه هیواد د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو تر څنګ په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان پر بیا رغونې 3 میلیارد ډالره لګولي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او د ازبکستان د تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک د هغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وړاندوینه داده چې د ازبکستان په ګډون د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده اغیزناک رول ولري.
د شغلی رحیمی په خبره د مزار شریف او تاشکند ترمنځ د الوتنو د پیل لپاره موافقه د روانې اونۍ په لومړیو کې لاسلیک سوې ده. لا څرګنده نه ده چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به دغه الوتنې کله پیلېږي او په اونۍ کې به څو الوتنې وي. د محل کامیر هوایي شرکت د کابل او تاشکند ترمنځ په اونۍ کې دوی الوتنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات دغه وزارت ته ورولیږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ایران کرار کرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. مایک پومپیو پرون په انګریزي او فارسي ژبو په یوه ټویټ کې ویلي امریکا به د اعتراض کوونکو ځورونه ښکاره او وغندي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د انټرنیټ خدمات تر بشپړې پرچاوۍ وروسته د دغه هیواد په ځینو برخو کې بیرته یاده سوي دي. دغه پرچاوي د دې سبب سوی و څو د ایران په شاوخوا سلو شهرونو او شارګوټي کې د خبرو سویو خونړیو اعتراضونو روڼ تصویر خلکو ته وړاندې نسي. تیره جمعه اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې حکومت د پټرول پر رانیولو سهمیه ولګوله او په دې برخه کې د حکومت د سبسایډي د ختمولو اعلان وکړ. د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله د نړۍ په سطحه ایران غندل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی له روسیې سره پوځي موافقه له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکی خبرداری ورکړ که د امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نیسي، ښایي له بندیزونو سره مخامخ شي. دغه چارواکی چې د نوم نه شور په شرط خبرې کولې، پرون ویل کان قره غواړي له واشنګټن سره یې اړیکې شي سي په کار ده. د روسیې د اس 400 ډوله هوایي مدافع د دستګاه له شرط څخه ځان بېغمه کړي. ترکیې چې له روسیې سره دغه دستګاه رانیولې، ترکیې ته انتقاد پایل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی، د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پرزو لومړۍ بسته په جولای میاشت کې ترلاسه کړه، چې له کبله یې امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام وځنډوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي، چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له خپل هغه تړون څخه تر شا سي چې له مخې غواړي تر شلو زیاتې SU-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له روسیې رانیسي. او د نړۍ په سطح له سپورت سره د تنکیو زلمیانو علاقمندي کمه سوې ده، چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګڼل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د معلوماتو پر اساس هغه زلمیان چې له 11 تر 18 کلونو عمرونه لري، له سپورت او فزیکي فعالیتونو سره لږ علاقه شي. د سازمان په حواله د نړۍ په هرو 5 زلمیانو کې یوازې یو یې له سپورت سره مینه لري. خود روغتیا نړیوال سازمان تازه ارقام په 1.6 هیوادونو کې له 1.6 میلیون زلمیانو سره د پښتنو له مخې برابر سوي دي. جنوبي کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په 16 کې 94 زلمیان په سپورت کې له سپورت سره لیوالتیا نه لري.
خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی.
مردم خوش نبوده دی تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهور تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
دا وروسته له هغه چې افغان حکومت د حقانی ډلې یو مشر انس حقانی او دوه نور طالب بندیان د باګرام له زندانه خوشې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 5 نورو ولایتونو کې به هم د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به 26 ولایتونو کې بیا شمیرنه بشپړه شوې وي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د هماره چې متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د چین په لوی ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي، نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو. لمړی مطلب ته، افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په اړه پریکړه د په خبره د افغانستان د خلکو د خلاف د غوښتنې خلاف کار و. د نوموړي په خبره د انس حقانی او دوه نورو طالب بندیانو آزادېدل د سولې د پروسې پر پایلو ښه اغېز لرلی شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس له کابله له موږ سره نور جزئیات شریکوي. د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس له کابل په دې اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکوي. مسله اصل کې دا چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د طالبانو د ډلې مشران هم وو د باګرام له زندانه خوشې کړل، امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خاطر د افغان حکومت له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. خاطر پردیس له کابل له موږ سره جزئیات شریکوي. موږ هڅه کوو چې له کابل سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې بل هغوی نه نور جزئیات راواخلو. بلې پردیس، زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
سلامونه تاسو د ستانګزای صاحب او سلامونه ټولو اوریدونکو ته. بلې څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دریو طالب بندیانو عدد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کته هم د خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار وو، خو د سولې د ټینګښت لپاره سخت خو په عین وخت کې یو شجاعانه اقدام وو. ښاغلی صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناست په ترڅ کې خبریالانو ته وویل د دریو طالب بندیانو آزادېدل د سولې د پروسې پر پایلو مثبت اغېز پرېښودلی شي. هغه وویل هغه وایي رښتیا هم چې دا یوه ډېر شجاعانه پرېکړه وه، خو د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف. خلک له دې پرېکړې راضي نه وو، خو د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ولسمشر دغه پرېکړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دریو طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته تېر اونۍ د سه شنبې په ورځ طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه برمته کړي استادان هم آزاد کړل. طالبانو همدارنګه د خپلو دریو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لس افغان سرتیري هم د هلمند په ولایت کې له بند آزاد کړي دي. که څه هم طالبانو دغه تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ ګڼي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې مننه کړې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي په اړه داسې وایي: سوله لپاره لومړیتوب ده، او افغان حکومت د سوله لپاره هر ډول سخت پریکړه ته چمتو دی، او دا یې هم ثابته کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس هم په دې تاړه مننه کړي. افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو د سولې د خبرو په پیل لپاره د امریکایانو وتل افغانستان څخه خپل اساسي شرط یاد کړی دی. بلستانې فیصل
ډیر مننه کوم. خاطر پردیس له کابل لمغ سره خبري کولې. افغان حکومت نن ورسته له هغه چې څورزي مخ کې انا ساخاني او څو نور دوه نور طالب مشران لبنده خوش شول، نن بیا په دې اړه څرګندونې کړې. د حکومت ویاند ویل چې دغه کار د خلکو د تمو خلاف و، خو دوی دغه کار د سولې په خاطر کړی دی او ان نور لوی اقدامات ته هم چمتواله لري. انا ساخاني چې د سراج چې د حقاني شبکې یو لوړپوړی غړی و، افغان حکومت سره لڅو کلونو بندي وو، او د یو دوه نور طالب مشران د افغان حکومت لخوا خوش شول، او افغان حکومت ویلي چې د سولې د هڅو او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره دغه کار کړی، او د سولې او خیر ښېګڼې د سولې په خاطر دغه کار کړی. د امریکا هم له دغه اقدامه د سولې په خاطر باندې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال هم دغه شیبه د ټلیفون په کرکه لمک سره خبري کوي. ننګیال صاحب ستړي مشه، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. افغان حکومت خو انس حقانی او دوه نور طالب چارواکي د سولې د خبرو په خاطر باندې خوش کړل، دی حکومت په خبره دی او خو نیت په خاطر باندې امریکا هم دغه کار د سولې په خاطر هرکلی کړی دی. په څومره وخت کې به دغه کار د خو اغیزو تم افغانان وشي کړی؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زما په فکر باندې حکومت واقعا یو سخته پرېکړه وکړه، هغه پرېکړه چې په کور دننه هم خلک هم سیاسیون هم په حکومت دننه مخالفتونه موجود ول، او مخکاري داسې د وروستیو خبرو نه د ولسمشر ټرمپ او د ولسمشر غني ترمنځ چې دا واري د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې پروسې په اړه یو څه همغږي رامنځته شوې، او دا به د طالبانو لپاره یو سخت وخت وسیږي، ځکه په تر دې وروسته معلومیږي دا چې د سولې په پروسه کې به طالبان ته یو ننګونکی صحنه وسیږي چې هغوی باید خپل تعهدات د سولې پروسې لپاره هغه ښکار کړی شي. د افغانستان حکومت د انس حقانی په خوشي کولو سره یو نهایت سخته پرېکړه وه، دا وښودله چې سولې ته تعهد لري، او سوله د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د شمولیت پرته نشي کېدلی. څنګه چې د انس حقانی خوشي کېدل د افغانستان د حکومت له ځای پرته ناممکنه وو، تر هغې پورې چې د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړه، او یو معروفي خبرې ترمنځ تقریبا یو یو نیم میاشت په دې اړه بحثونه وشول، نو دا پروسه کامیابه شوه. کټ مټ د سولې د پروسې نور پړاوونه دي که د افغانستان حکومت پکې داخل اوسېږي، شامل اوسېږي، معنا نتیجه ورکوي، او که دا نه اوسېږي. تېر یو نیم کال وښودله چې نتیجه نه شي ورکولی، او دغسې یو حالت کې کله د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو بل سره همکاري وي، نو د یو ټف ټایم به د طالبانو د مشرانو دپاره ورکړي چې هغوی سولې کې.
مننه.
او دا څنګه ښکاره
کوي ښاغلی ننګیال؟ د طالبانو ویان تازه یو خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی د امریکا په وتلو سره له ټولو افغانانو سره خبرې کوي، یعنی هغه دایمي دریځ چې دوی درلودای. نو د انس خانی د خوشی کولو په اړه باندې دوی تر اوسه ولې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی د سولې په وړاندې؟
طالبان چې کومه طرحه وړاندې کوي چې یعنې موږ یو د امریکا سره ډیل کوو، بیا له هغه نه وروسته د افغانستان حکومت د حکومت په حیث نه منو، بلکې د یو اړخ په حیث باندې د نورو سیاسي سره ګډ د خبرو په آینده منطقي نه ده. او د دې په وړاندې جدي مقاومت د افغانستان د حکومت لخوا نه موجود ده. تېر یو نیم کال دا ثابته کړه چې په دې څومره فشار هم که څه هم تا امریکا هم په دې مورد کې کافي فشار د افغانستان په حکومت واچو، خو کامیاب نه شول، او د افغانستان حکومت ودرېد. د هغه ملي نری د نانګي په پارا کې د افغانستان حکومت مسول ده او خلکو رائے ورکړي، دا غي په اساس باندې فکر کوم دا خلار نه ده. طالبان کې غواړي چې سوله وشي، د سولې پروسې ته تعهد لري، باید چې نتاف وخی، تر څو کله چې نتاف نه شي د جګړې او د خوندزي مسولیت هم بیر طالبان تر راځي.
اخر کې غواړم یو څه پوښتم چې په افغانستان کې دنه هم په سیاسي مسایلو باندې په لویو خبرو باندې تر ډیره پورې داسي همغږي نشته، او په دې مسلې باندې انتقاد هم دی. اوس چې حکومت وایي چې د سولې په خاطر نور لوی کارونه هم کولای شي، څه فکر کوي چې واقعا به وکولای شي نور لوی کارونه وکړي چې د سولې لپاره لار هواره کړي؟
از ما فکر اوسنی حکومت چې دورې په خلاص شوې ده او د ټاکنو نوی نتیجې ته په تمه دي، د ټاکنو په نتیجه کې هر حکومت چې په غالب ګمان باندې د ولسمشر غني حکومت شاید بیا راشي او بیا هغه ولسمشر شي، لومړی کار به یاند سورې پروسه مخ ته وړل وي. ښکاري همداسي او کله چې یو حکومت ولسي مسؤلیت ولري له منډیټ حاصلولو وروسته، هغه په کولای شي چې په ګرات سره د سولې په اړه باندې پریکړه وکړي. د حکومت نشتون په حالت کې چیرې یعنې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه اوسي کې بل څوک سیاسيونه او ډلې دا کولی نه شي د سولې پروسه ته تطبیق کړي، ځکه د سولې پروسه په نهایت کې یو اګریمنت یو تا یو یو لوزنامې ته رسیږي، او دغه لوزنامې د مواردو د تطبیق لپاره ضرور ده چې حکومت موجود اوسي. یعنې یوازې په نهایت کې که څومره هم دا خبره لري خو لاړه شي، حکومت مسؤول دی چې د سولې توافقنامه تطبیق کړي.
ډېره مننه.
حکومت د افغانستان د خلکو نماینده حکومت
ډېره مننه. نجیب ننګیال د سیاسي چارو کارپوه د سولې د څو کنفرانسونو د سمبالونکي په توګه هم پخوا دندې کړې وې، له موږ سره غږېده د سولې د پروسې په اړه باندې، او دی چې د انس حقانی خوشي کول به څومره له دې وروسته د سولې په پروسې باندې اغیز ولري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یو ویشتو ولایتونو کې پای ته رسیدلی، او تر راتلونکو دوه ورځو پورې په نورو شپږو ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړیږي. په اوو ولایتونو کې بیا دغه بهیر د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د غړو لخوا درول شوی دی. کمیسیون وایي هیله ده چې دغه ټیم نن یا سبا کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر د پیل اجازه ورکړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
د دې لپاره چې د ولسمشر انتخابات لومړنی پایلې اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 14 ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، پرته له وو ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو دوو ورځو پورې یاده پروسه بشپړه شي. د هغه په خبره د 20 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې معلومات د انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر رسیدلی.
21 ولایت د سراسر افغانستان
د افغانستان پیوش ولایتونو کې د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی. د 12 ولایتونو مواد کابل ته رسیدلی، د 4 ولایتونو مواد هم په لاره کې دي چې ژر به راورسیږي، او د دې موادو پروسس ډیټا سنټر ته دوام لري.
موضوع انتکیزو و مراحل قانونی شنجا جریان داره.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مرسیال هیلمند چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې په وو ولایتونو کې هم د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د ښاغلی مل په خبره په ولایتونو کې درې د بیا شمیرنې بهیر د بیا پیل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې معاونینو سره خبرې شوې. هغوی هم په دې برخه کې شین څراغ ښودلی. د رایو د بیا شمیرنې پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. د دې ټیم پلویانو په یادو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو دروازې هم تړلې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وړاندې په 8255 مرکزونو کې درېو بیا شمیرنه او ارزونه پیل کړه. د کمیسیون د اقدام سره ولسمشر ته یو شمیر نوماندانو لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درېو د بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مخالفت درېو د بیا شمیرنې سره په داسې حال کې پیل شو چې یادې ډلې د درې لکو رایو په اړه له کمیسیون څخه وضاحت وغوښت او د نه وضاحت په صورت کې د یادو رایو د ابطال غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې په ولایتونو کې به د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي وي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به پر نور اقداماتو هم لاس پورې کړي.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دوی په ډیر ګومان سره به د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په نور اقدامات هم لاس پورې کړي. موږ د دې حالت یوازې لیدونکي نه پاتې کیږو چې کمیسیون یو طرفه د رایو بیا شمیرنه ترسره کړي. خغل مانوی کڅم د ورستی اقدامات په اړه څونه ویل، خو زیاته کړه چې ورستی اقدامات به سوله ایز وي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو د رایو بیا شمېرنې بهیر تحریم کړ. خو د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېږي لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هممهاله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون تر سخت سیاسي فشار لاندې دی.
دا شکل چې اوس روان ده جدید اندېښنه وړ ده. د 2014 د تکرار تقریبا علامې دي چې موږ وینو، او دا بېل شکل چې پروسه سیاسي لحاظ باندې جدي اغېز راندې راوستلې ده، او دا د پایلو د اعلان لپاره فکر کوم چې لوی ګواښ ده.
له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې ونه توانه چې پر خپل اعلان شوې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د ننګرهار پولیس وای چې 15 د داسې کسان نیولې چې په وژنو، غلاو، د نشي توکو په کاروبار او د زمکو په غصب باندې تورن دي. مسولین وای د دغو کسانو د نیولو لپاره به لا هم عملیات دوام کوي، یعنی نور کسان به هم په دغه شکل چوي نیسي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانی او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمانیافته جرایم دي، توریستي عملیات دي، او مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دی هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېره یوه جمعه کې دی 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دی ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګانې هم نیول شوې دي، او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي دا نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي. د مواد مخدر په تړاو باندې چې دا په شپږو عملیاتو کې دی ولاسته راوړي دي.
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزه وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمال باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار ده، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. خلاص اخیری خبر هم ده چې هغه باندې نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای
تاسو شاهدان یې چې د تیرو څو کلونو څخه د ننګرهار ښار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کیږي، هدفي وژنې زیات شوی دی. زمونږ امنیتی ځواکونه همدغسې په میړانې سره عملیات ترسره کړي، انشاءالله دغه ښار به یو ځل بیا د امن ښار په نوم باندې بدل شي.
خلک وایي د جلال آباد په ښار کې د چاودنو، سړي تختونو، هدفي وژنو او غلاو ورته ژوند تریخ کړی. که پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو دپاره مټې رابډ وهي، نو لرې نه ده چې جلال آباد ښار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پاکستان ته ګواښ کړی که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. دا چې نور تفصیل څه دی، احمد تکل ته به غوږ شو.
د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي دي چې د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلې هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ باسي چې هغوی یې بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 6 میلیارد ډالره لګښت پرې کیږي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز چې پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې خبرې کولې وویل دا خبره باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده. میرمن ویلز خبرداری ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه تر ډیره پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکي ده. میرمن ویلز وویل دا پروژه د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پرېوځي، په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده یې هم په راتلونکو شپږو کلونو کې را رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د چین په دې ترانزیتي لاره کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخامخ شي. میرمن ویلز یادونه وکړه چې که څه هم متحد ایالات د چین په شان نشي کولای د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره په ګډه له پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکولای شي. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت در سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د معیوبینو معاشاتو ته یو پاملرنه وکړي. هر سړی هر معیوب ځي چې څوک د سنګینه راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کومه ځایه راځي، ورته دغه چې راځي نو کوم څوک کریاله نه لري دلته راشي، دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي. نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه ده کوي، ولاړ شي لس بعد راشي، ورځې بعد راشي، کله وایي شل ورځې بعد راشي، هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې ورکې سولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکوي. هغه چې ورکې لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي، بلا د هغه دی چې ځي واستي ورستي. هغه چې هغه رشوت ورکوي 15,000 افغانۍ ورکوي، په بدل کې بیا دوی هغه کار چې په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې اوله کوي، پیسې ورته راباسي او چانی ورکوي. هغه ګرده خلک پاتې دي، دا زموږ هغې د لوستورو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریشنمهورو پورې دې ورسېږي. دا زموږ معیوبین دوی د پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلارام ته خبر کوم چې موټروان دلته سپاریان هم راسره سپارې دي، لږ لږ بار مرخص دي دي ګمرک والا دلته چورو چپاو جوړ کړی دي، دیوه مخ مچران ګرځي چرونه کې وي. نو دا اوس کم چور دی، یو ته وایي 15,000 راکه، بل ته وایي 1,000 راکه، بل ته وایي 4 راکه. محصول به یو ځای به محصول، دوه ځای به محصول. طالبان هلته جلا پرچی راکړه دي، دا د ګرد بیا جلا را ګرځولي. مسافرو ته 1,000 ورورې چورو چپاو شروع دي، په دا سړی سر خلاص دي. من دا ولایت هم په شریکان دي، دل آرام هغه هم په نیمروز هغه هم په شریکان دي، د پراګ هم دا چورې جوړ کړی دي. بالا خدا غدا سار رئیس موټران را ګرځي دا ملک دا فائدہ څوک رسی دا موټران دا سبا پاتې اگر دا موټران ودری بار بار خلک شي خوري وی دوه تکلیف ورکی دا ترانسپورت انسانان ته دا خو بیا موږ غوښتنه دا کا دا ترانسپورت والا چې دا چور چپاو دی باندې وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. صالح محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
جمهوری ریاست د امریکایي پانتون له دوه استادانو سره د طالبانو د دروي مهمو غړو تبادله د حکومت له زړورتیا ډک تصمیم وباله. د جمهوری ریاست وین صدیق صدیقی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل ولسمشر د جګړې د بندیدو په خاطر دغه اقدام کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسي ایزو جاکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت لري پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي امریکا په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به الوتنې پیل شي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک دغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. د معلومه نه ده چې دغه الوتنې به کله پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګان عکسونه او نور معلومات د وزارت ته ورولېږي. دا غوښتنه په داسل کې مطرح کیږي چې ایران قرار قرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکي د روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ. او د نړۍ په سطحه له سپورت سره د تنکیو زلمیانو علاقه کمه شوې ده چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ استفاده ګڼل کیږي. جنوبی کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په سولو کې 4 زلمیان پکې سپورت ته لیوالتیا نه لري.
تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل ولولئ. یو ایغور سوداګر چې په قرغیزستان کې کاروبار کوي پر روانه میاشت کې په ترکیه کې لوژل کېدو مخکې په پټه د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او لدغه هیواده په ناقانونه لارو د میلیونونو ډالرو د وتلو په اړه شواهد خبري اعلانو ته ورخودلی وو. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان له کلوب آنلاین خبری سایت سره په ګډه په دې اړه یو نوی تحقیقاتي راپور چمتو کړی چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
و دیرش کلن ارکین سایمایتی په خټه د چین اویغور دی چې د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه او د کلوب خبری وی پانی د راپور لمخې لمرینه مخکې د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او د منځنۍ آسیا له دې هیواده په غیر قانوني لارو د میلیونونو ډالرو د ایستلو اسناد افشا کړي وو. سایمایتی د قرغیزستان د ګمرکونو ادارې پر یو پخوانی جګپوړي چارواکي او د اویغور کاروباریانو پر مرموزه شبکه تور لګولی چې د سوداګرۍ پر مالونو د غلطو نښو د لګولو او له مالیو د تیښتو له لارې میلیونونه ډالر غیرقانوني ګټه ترلاسه کوي. نوموړی په 2010 کال کې له قرغیزستانه په دې خاطر ووت چې د ده په وینا امنیت ته یې ګواښ کېده، خو له وتلو سره سم یې سلګونه پاڼې اسناد چې له قرغیزستانه د سلګونه میلیون ډالرو غیرقانوني پیسو د ایستلو څرنګوالی ښیي خبریالانو ته وسپارل او ویې ویل د دې پیسو ډیره برخه د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو په مقصد ایستل کیږي. سایمایتی وویل ډیری دا پیسې هغې شبکې ته ورځي چې مشري یې په چین کې زیږیدلی اویغور ټبری حبیب الله عبدالقادر کوي. عبدالقادر د دې ګډ تحقیقاتي راپور د جوړېدو تر وخته په هیڅ راز عکسونو کې نه دی لیدل شوی. د نوموړي کورنۍ د قرغیزستان د ګمرکونو او د قانون د تنفیذ د ادارو چارواکو بیا په دې اړه د تبصرې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. سایمایتی په خپله خبریالانو ته ویلي چې د 2011 او 2016 کلونو ترمنځ په یوازې ځان له قرغیزستانه له 900 میلیون ډالرو زیاتې پیسې بهر ته ایستلي، که څه هم خبریالانو ونه شو کړی چې د نوموړي لخوا ورکړل شوي ارقام تایید کړي. خبریالانو د ټولو 900 میلیون ډالرو د ایستلو په اړه اسناد هم ترلاسه نه کړل، خو سایمایتی د پیسو د رسیدلو استعلامونه، د پیسو د ایستلو بانکي بیجکونه، قراردادونه او ځینې نور اسناد چې یوازې د نیمایي د پیسو ښکته پورته کېدل تاییدوي خبریالانو ته ورښودلي وو. هغه دا هم ویلی و چې د قرغزستان د ګمرکونو یو ځواکمن چارواکي رحیم بیگ ماترایموف د عبدالقادر د انتقالاتي شبکې لپاره د چتر د برابرولو په برخه کې اصلي ونډه درلوده. ماترایموف د تبصرې لپاره ونه موندل شو. د هغه د کورنۍ غړو هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د هغه د ورور مرستیال نور وخت غوښت. د ازادۍ راډیو په دې تحقیقاتي راپور کې دا هم جوته شوه چې د سایمایتي میرمنې هم په دوبای کې په یو ساختماني شرکت کې چې عبدالقادر یې اداره کوي ګډه پانګونه کړې ده. سایمایتي لمړینې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې د خپل امنیت لپاره یې د ترکیې د تابعیت غوښتنه کړې او تمه یې درلوده چې د نومبر په 14مه به یې ترلاسه کړي. هغه مهال ویلي وو چې د ترکیې د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته په پام کې لري چې نور اسناد هم خبریالانو ته افشا کړي. سایمایتی د نومبر په 10مه نیټه په ترکیه کې په یو کافي کې وویشتل شو. د ترکیه پولیسو په دې اړه تر اوسه رسمي تبصره نه ده کړې، خو که څه هم د دې قضیه په تړاو یې ګڼ شمېر کسان نیولي، د سایمایتی د مړینې علت تر اوسه هم نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کم کړې. کته هم د هلمند پمبه مخه کیفیت لري، خو په لخرګا کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړکړي چې د کښت څخه لاس واخلي. متخصصین وایي چې د هلمند د پمبه د پروسس د فار فابریکا جوړ سي د خپل خ کیفیت په خاطر کولای شي د ټول هیواد اړتیا پوره کړي. دا چې کروندګر څه ډول پاملرنه غواړي په دې اړه نور تفصيل د الیاس دای په دغه تفصيلي راپور کې اورو چې دیو کروندګر دګر په غاګ په لیګي تر غور سو بیا د ازادي او ریډونکو اونیس پروګرام هم خپور کړو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرینه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مزکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبي په برخه کې د حکومت بے تفاوتی خواتوره کړی دی. دی وای دوه کاله د و فصل پیسې د هلمند د پمبه په فابریکه کې بندي پاتوي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
نو خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تاریخ او د غنمو دا شانت مخ کړی دی. پمبه خو چې دغه کې شګرانم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
نو خو چې دلته وری کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
مشته نو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي.
نو چې فابریکه ورته جوړه څه دغه پاپریکا یې لکه روپی ورته ورکی ار سره کړي په مخښه ګرانم دي چې روپی خپل پر وخت ورته ورکی دغه پاپریکا یې لکه نو ار سره کړي
تا کړلې تر اوسه
او
څنګه په هغه کال اصل
ما استلې به نه بي او چورته وین مکړه لپاره په دوه کال روپی نه راکول
برځري جنتو
او
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړې نوم لري، خو اوس نه د بار خوانسته او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شیخ خاور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالو کو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی، موږ عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تاسو اخیستلی سئ، اصل یې کتلی سئ. هیڅ نوی مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی، هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي، انو په دې نتیجه کې شش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او شته نتیجه نه ورکی. کنه پخته کوم مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري، موږ لاس ورایتی یا تجربه لرو چې زعمل خپل کار پر کوم. درې ورایتی هایبرید لرو، دوه ورایتی شپږ به کې مرنه تخم لرو، یعنی په دغه ټول شو مشکار کړي هیڅ نه و. دا سه مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی.
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعده کړې دي، خو عملي سوي نه دي. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرحې ورکړې دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
سها نسبت و نورو کلونو ته کم سوې ده. 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایو 15,221 ټنه حاصلات په لاس راغلی دي چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی، یعنې فابریکه ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوئ، خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکه ولاړه ده او مامورین د نکار له امله پر کور ناست دي. د بست تصدۍ سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوري د کابینې د ټولو وزیرانو دا دغه سوي چې دغه 300 میلیونه افغانۍ باید دې تصدۍ په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدۍ په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار ویلي که دغه به چې موږ ښه بدیل کښت وکړنار همدغه تصدۍ بوسته چې د ظاهرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پنبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالدارۍ وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای سي، خو هله چې د بست تصدۍ فابریکه ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه واورو چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو موضوع په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاس مایدین دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا 2 کاله کېږي کتابچې ورکړي، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زکرین جان سرخدی خصولات نو زحمت در گوم از دای رادیو لوری او پیغام پر اکدم دلتا دی شهیدانو مویدینو او تنخه ماشین او دو کالا کیگی جنه دی جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی تنخه جمع کیگی نا شهیدانو مویدینو ورساو تا نمون داخل کو دی تاس دی ردی دی طریقه دی اشرف غنی او دی مربوطا ارگانون نا چی دی خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم خاص.
السلام علیکم کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې زما نوم عباد الله دی په خپل پستور ګو مایب ما او شپږ نوې کې مې کتابچه ساده کړې خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه اخستې نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما آواز لور مخامخ ورسوي د زاویې راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو د زما پیغام راته نشر کی